پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
پجملندې مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. ولاندې په دې خبرونه کې اوري: ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په تړاو په یو تازه اعلامیه کې له طالبانو غوښتې چې افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ډلې وی غړې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره وروستۍ ورځې سختي او ورانون کې بللې.
دا د بشری حقوقو او په ځانګړې توګه د شذو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شذو څخه د هغوی حقوقو اخیستل سوي دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمیر خزیان په تیرو درې میاشتو کې د بریدونو هدف وګرځول شوی.
اوس موږ نه پوهیږو که چا وژلې دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي.
دا یو شمیر خزو د مرموزو وژنو په اړه به یو ریپورټ ولرو. همدارنګه که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. پایل خبرونه کو احمد شیبر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د یونام مشوي د بشري حقوقو په برخه کې طالبان خپل شمنه نه دی پوره کړی. اروپای ټولنه شمنه کوي چې پولیسکونو زرافان کډوال بو منی او آذربایجان او ارمنستان یو بل اور بند په سرغړونه تورن کړی. د خبرونو تفصیل: د بشر د حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز ویلي چې طالبانو لا د افغانانو د حقوقو د تضمین په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د ډیبورا لاینز په حواله د خبره د یوناما په یو اعلامیه کې خبره شوې ده. اغلی لاینز زیاته کړه مساوات او نه تبعیض د بشري حقوقو له مهمو اصولو دي او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورځنیو واقعیتونو په توګه پلي کړي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي زیاته کړه چې د اگست 15 د افغان جنو او شزو ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي او طالبان باید ډېره هڅه وکړي چې د جنو او شزو حقونه خوندي او ملاتړي وکړي. هر کال د دسمبر 10 د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتو لخوا لمانځل کیږي. د اروپای ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40 زره افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. دا خبره وی اروپای کمشنر ایلوا یوهانسن پرون د دغه ټولنې د کورونی او چار وزیرانو لغونډې ورسته وکړه. د بسنت لمخې چې فرانس پرس اژانس کتلې جرمني 15000 کسانو، هالند 3950، اسپانیا او فرانس 2500 او نور هیوادونه کم شمیر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیبسون یو نیکمرغه ګام دی. له دې وړاندې د ملګرو ملتو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې په 50 کلونو کې 2500 افغانان ومني، خو دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی وو. د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې په روسیو دریو میاشتو کې 1400 تنه داعشیان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکیه انادول خبری اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د وی مرکه پر بنسټ لیکي چې د موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې لمنځه تللې دي. شاغل مجاهد په خپل مرکه کې دا هم وایي چې داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. لکه نه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، داعش وسلوالې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې ده. د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنری یو ان ایچ آر وی په کندهار او هلمند کې له 4000 هغو به بیرته ستنیدونکو سره نقدي مرسته وکړه چې خپلو مینو به ځای شوي وو. د ادارې د پنشن به پورس پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډیر به ځای کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بلور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي په افغانستان کې تر 2 لک پورې کسان د دوی له مرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې بې ځایه شوی او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار وار ویلي ورسره شوې مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه نه ور رسیږي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ارمني ځواکونو په کالبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي. دا یاده څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې آذربایجان وویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وشل شوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان دفاع وزارت ویلې آذربایجاني ځواکونو د دوی د پوز پر میرڅاینو ډزې کړې دي. خپلواکو سرچینو لا د دغو متبادلو ډزو راپورونه نه دي تایید کړي. آذربایجان او ارمنستان په خپلو کې د نګورنو قرباغ سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال خونړۍ جګړه پرې وکړه چې وروسته په یو اوربند پای ته ورسېده. په لندن کې میشته یو څیړندله وایي د چین حکومت په شینجان کې د مسلمانانو اموژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړي چې دې سیمه کې یې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړې. دوی ویلي د چین حکومت د شینجان کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله له بریتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي هیلمن دي چې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته وهڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې یو میلیون اویغور او نور مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي دي. خو چین وایي په دغو کمپونو کې توقیف شویو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما د بالیوډ له مشهور لوبغاړو څخه ده. خاوند ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم شهرت ترلاسه کړی دی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسم سره خپل د واده مراسم ترسره کړل. کترینا کیف په خپل انستګرام کې لیکلی دی چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی ده چې موږ یې د شپې ته راوستلو.
خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل احمد شیبر در تباور ول. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخم تر وو بجو پوري په افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدل شي. اوس په د خبرونه لومړی ریپورت راوخلو. همس چې مخکې په خبرونو کې هم یادونه وشوه، نن په نړۍ کې د بشري حقونو ته د درناوي په پار یو نړیواله ورځ نومول شوې ده چې هر کال د دسمبر په لسمه باندې یادېږي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په تړاو په یوې تازه اعلامیه کې په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ خودلی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوې تازه اعلامیه کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په تړاو ویلي، په افغانستان کې په وروستیو میاشت کې له هغې راهیسې چې طالبان واکمن شوي، د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو، حکومتي کارکوونکو، لاریون کوونکو، د رسنیو کارکوونکو، لږکیو او د بشري حقونو د مدافعینو د وژل کېدو، د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي او دغه سازمان په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو د بشري حقونو د برابر ټینګښت ژمنه کړې، خو لا هم جونې ښوونځیو ته نه ځي، مېرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولی په آزاد ډول تګ را تګ وکړي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت په برخه کې د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یاد سازمان وړاندې ویلي چې طالبان د خپلو وعدو د عملي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی روزمیری ډی کارول افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د پنځشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټولګډونه حکومت د بشري حقونو ټینګښت او د میرمنو حقونو ته رسیدنه هغه موارد دي چې باید طالبان په اړه جدي کار وکړي. د اغلی ډی کارول په وینا، په افغانستان کې د درې ورځني سفر په ترڅ کې دا وموندل شول چې اوس هم جنې غواړي ښوونځیو ته لاړ شي، مېرمنې غواړي کار وکړي او بشري حقونه باید په سمه توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. سره له دې چې طالبانو د ملګرو ملتونو دغو څرګندونو ته تر اوسه زموږ اړیکې نه دي را ځواب کړي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې اعلامیې هرکلی کړی چې شاوخوا 21 اسلامي سازمانونو او علماو د افغانستان په اړه صادره کړي. د اسلامي نړۍ 21 سازمانونو او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه سازمان وړ مورس په ویلامې کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې اسلامي هیوادونه د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي هیوادونو د دې اعلامیې هرکلی کړی، ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام دی. د وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیه کولی شي په افغانستان کې روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لاره اسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خپروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
اخوا د بشری حقوقو د څار سازمان وای افغانستان د بشری حقوقو له پلوه سخت ورځ تیروي. د دې سازمان د خزو د برخې مرستيال هیدربار ازادي رډیو سره په ځانګړي مرکه کې له خزو سره د طالبانو په چلن سخت نیوکه وکړه او ویل یو شمیر هغه افغان جونې چې وسلو خونځي او محرومي ګرځول شوی ممکن بیا هیڅ کله مکتب ته ستنې نشي. طالبانو بیا ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکوي او ډیر زر به خونیز مراکز هم د ټولو جونو پر مخ پرانیسي. لاهي دربار سره په دیاله صفي الله ستانګ زی مرکه کړی.
It's been almost 4 months. د طالبانو لبیا واکمنې دوه څلور میاشتې ووته. د طالبانو کړنې څنګه ارزوي؟
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د شذو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شذو څخه د هوی حقوقونه اخیستل شوی دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخته ولاړ شي.
Human Rights Watch د بشری حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخوانی افغان سرتیری یا وجل شوی یا تریتم شوی یا مسهرایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوی او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بیلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
دغه سې راپورونه خپرول فکر کوي په طالبانو کافی فشار راوړي هغه کارونه چې کوي باندې کړي که څنګه؟
نه پوهېږم چې دا به کافی فشار راوړي که نه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي او دا په دې معنی ده چې موږ به د هغو مسئلو په اړه چې هلته پیښېږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls de khazu aw njuno para de afghan juno gan khwanzi tadli di talibano lawal wrad jmana kade wa che da khwanzi ba birta pranizi aw de masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi bani bawar kawale
Well, we can't trust them at all.
موش پر دوی باندې پټوله کې باور نه سو کولای. کله چې هغوی وایي موږ حلار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حلار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست، نو فکر کوي چې دوی غواړي د نجونو او هلکانو شونځي سره جلا کړي. مګر که افغانستان سره بلد و اوسي، په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونه کې ورده مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو شونځي سره جلا دي، نو دا واضح یو غلط دلیل. زه فکر کوم رښتیا دا دي چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته شونځي ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخته ولاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي. ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې شونځي ته ولاړ سي، نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسئلو سره مخته ولاړ سي. څومره مسایلو په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچه باندې پریکړې وکړي، خونجونو د شونځیو ډیر وخت لا لاس ور کړی دی. ځینې جونې به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونه توانېږي چې بیرته شونځیو ته ستنې سي. ځکه ځینې به واده سوي وي. د ځینو پلرونو بل بعد اقتصادي حالت اغیزمن سوي او د لګښتونو توان بنه لري چې نجونې شونځو ته ولېږي. نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې لمرستیالي هیدربار سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورئ.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان په اړه وړاندې سینې نور رپورټونه لرو. په ځانګړې توګه دغلته د روان بشري وضعیت په تړاو باندې به واوري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او په ځینو سیمو کې د مرموزو هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوي. خو تر هغې مخکې راسو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د اوکراین او د ختیځ اروپا له یو شمېر نورو مشرانو سره خبرې وکړې. ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې د اوکراین د مزکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې د اوکراین په اړه پریکړه او خبرې به له اوکراین نه پرته ونه کړي. اسمت څاروان پرې تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ته پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین پولو ته څیرمه د روسي ځواکونو د راټولېدو په وړاندې د اوکراین د مزکنۍ بشپړتیا بشپړ ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ د دواړو ولسمشرانو له خبرو وروسته چې نږدې 90 دقیقې دوام وکړ په یوه خبر پاڼه کې وویل بایدن د اوکراین د مزکنۍ یووالي او ملي حاکمیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو تونو دشمنی پخلی وکړ. بایدن دا هم څرګنده کړ چې د امریکا متحد ایالاتونه متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه نه خبري کوي او نه کومه پریکړه. بایدن په ختیځ اروپا کې هم د ناتو د نهو غړیو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون وکړ او د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د راټولېدو په اړه له هغوی سره خبري وکړې. د لخپلو متحدانو په ګډه د دفاع په اړه د ناتو د ارادي چمتووالي او یووالي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د لیتوانیا د ولسمشر سلاکار آستا سکانی سیګریتی وویل بایدن د پولند، رومانیا، هنګری، بلغاریا، چک جمهوریت، سلواکیا، لاتویا او لیتوانیا مشرانو ته د پوځي وړتیاو د زیاتولو ژمنه ورکړه او وعده یې وکړه چې د سیمې په اړه په پریکړو کې به دوی شامل کړي. خو د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پوځي مرستې یادونه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ناتو له اروپایي غړیو سره د نږدې مشورې او همغږۍ د دوام د ژمنې یادونه شوې ده. تیره اونۍ ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې که مسکو پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناتو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له ناسرګند غبرګون سره به مخامخ شي. اوکراینی ځواکونه ویلي چې شاوخوا 90 زره روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمکه ځای پر ځای شوي دي. روسیې په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراین جلا او په خپلې خاورې پورې ونښلوله. روسیې په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډېر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي چې له کبله په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ کړنګول شوی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. بیرته افغانستان ته ستنیږو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوي. دا وژل شو په ډله کې یو شمېر مدني فعالانې او ځینې د مخکینی حکومت نظامیانې وي. جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د هغه پلار غک چې د لور له وژل کېدو وروسته یې آن د خبرو کولو پوره توان نه لري. په بلخ کې د مدني فعال فروزان صافی د وژل کېدو دوه میاشتې وشوې. هغه مرموزه وژنه چې لای قاتل معلوم نه دی. د فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د روان کال د لړم میاشتې په څلورمه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین دوه بجې له یوې ناپیژاندې شمېرې فروزان ته تیلیفون وشو. تلیفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دې د بلخ هوایي ډګر ته ولاړه شي او ټاکل شوی چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي.
نه پوهېږم چې څوک و. خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک و. شهید فروزان له کوره ووت او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یوړل او د همغې ورځې له څلورو بجو وروسته له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه. له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل سوي جسد روغتون کې وموند.
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځېد. هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه. د 9 کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي و په اړه یې معلومات نه لري. ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ زانونه خوندی نه احساسوي. د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چا یا دوی پوهیږي هغه د چا لخوا وژل شوي مبهم ځواب وایي.
اوس موږ نه پوهیږو که چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي.
له فروزان سره د دریو نور ښځو د جسدونو تر څنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي مېرمنې جسد هم موندل شوی و. له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم د سلواغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په تیرو څلورو میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړي او دا ټولې وژنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوي دي.
نور ډېر وادونو کې هم بشري ضد جنایت کېږي او په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي. ول د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي. اسلامي عمارت لا جدي ده چې ټول هغه تخطۍ یا هغه تجاوز یا هغه سرګړونې چې انسانانو سره د ظلم په مورد کې کېږي.
سره له دې چې وقته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو څلور میاشتې په تېرېدو دي، لا تر اوسه هیڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې لخوا د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی. خو د لیندۍ په 9 د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو وقته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر 30 زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده.
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کیږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده. دا قرار قرار ځای نیسي. که همداسې دوام وکړي نو بیا ډېره خطرناکه کیږي. دا ډېره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقات او اجازه وکړي. که هدفي وزن نوي بس پرې وسي او که نه وي هم خبرې پرې وسي.
په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت پخوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانگ سلاکار رویا رحمانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمیر مسؤلان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر وضاحت ورنه کړ.
مشمول
یو شمیر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې و او یا هم په نظام کې کار کاوه او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره تربګنۍ درلودلې.
د ښځو د حقونو بله فعاله ارمغان ملکزاده بیا وایي طالبان عمومي بخښنې ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي او ښځې د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد دا ټولې ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخښنې فرمان عملي کړي.
د طالبانو لخوا د کابل له نیولو دوه ورځې وروسته د ډلې د اګست په 12مه د جمهوري نظام د کارکوونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخښنه اعلان کړه. هغه بخښنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کیدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
د هدفي وژنو په موضوع کې پاتې کیږو. په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا د طالبانو د نږدې کسانو لاس دی، خو طالبان لکه په مخکینی رپورټ کې موم چې واوریدل بیا په ځینو ځایونو کې وژنې د شخصي دښمنیو سبب بولي او ټینګار کوي چې د سرغړونکو په وړاندې اقدامات کړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرست کابینه اعلان کړي، د اگست په 12مه د جمهوریت نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخښنه اعلان کړه. هغه بخښنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کیدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خبرېږي چې د مخکنی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وشل کیږي او مسولیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پړه چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نمونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندۍ میاشتې په څلورمه په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وای وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کورته د نن نشول او په مرمۍ وي وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکنی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دکانداري کوله، د چا سره یې شخصي دښمنی هم نه درلوده.
دغه خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پریښودل. خود د کورنۍ نورغړی بیا دوی ته د شته غواخونو له عمله چې نه غواړي نوم یې خپور شوای. نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژل. یو بل پیخه کې چې بیا د لړم په درې موشوه د ملي امنیت ریاست د جی پی ایس څانګې ته نقشه جوړونې مرسیال محمد داود صافی د کابل د بیبی مهرو په سیمه کې وژل شو. د خغلی صافی په خوانی همکاران وای هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپل دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته غواخونو له عمله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د خغلی صافی په مرسته زده کړه ورکړه او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخواني ورشوي وو له ډېرې شکنجې وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندې په څلورمه د کابل کاپیسا پر لویه لاره ونیو او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دوه شپې له دوی سره بندي وو. په ډېر بې رحمانه ډول یې د شکنجې لاندې وژلی وو. لاس او پښې څو ځایه ماتې وې او جسد ته یې ورته زیات سپکاوی کړی وو.
بسیار زیات بر جسدش توهین کرده بودند.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته غواخونو له عمل نه غواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لیندې په دریمه د کندوز د خاري امنیت امیر بهاودین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په لسمه د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12مې حوزې یو کارکونکی د لړم په 15مه د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوه سرتیرو لنیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشي کېدو ادعا هم کوي. د دواړو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کیږي د تیر نظام نظامی کسان وژل کیږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاته سوي دي او تر اوسه پورې هیڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دي وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندې په نهمه د بشري حقوقو د څار سازمان ویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی و چې د اگست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادره کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملي شو. تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي. د دې راپور له خبرې وروسته د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې ټینګار وکړ چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی